چې دغه فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکي، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زره کی په دې طرفو کې خدا سده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکي، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دی لدی لدی چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي، مجبور ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوایی میره بودین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اقا کزم نفس داری زامت باسی، خوبه د خپل د اولاد په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي، نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت الته ووسی، یو میاشت په دې کې سره ووسی، یا دوی میاشت الته ووسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړنو. روزي رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې، دا روزي رسان چې د ایم نیوی خو روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه چې سره مسولیت پناه پیسې دی ورکوي، مسولیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضی ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی ښه اول تاسې د ما د پلار نه پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی، نوم مېرباندې خراب پېښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل که ما حقم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي، په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده، د ما تربیت یې اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چا نه ګیله کړه، د خپل ځانه دې ګیله وکړه چې د ما سی وخت تیر نه کړو، خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي، هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی افغانان دی، به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتي نور هم په مور واچوي.
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي، وایي چې مېړه یې په بهر کې بله ښځه کړې، کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې مېرمنې ته چې اته ماشومان لري پرېښي دي.
د مونږه خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي، په دې چې وای سعودي خو چاته قبولی نه ورکوي، نو ښځې دلته دي راځي، یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري، ماشومان ګوري، بیرته ځي، څو چې بیرته راځي هغه ماشومان غټېږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي، له خپل میړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه، دا خځې د حق نه لري، نه د سرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه، یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو ښځه له خاوند نه وکوي، خاوند د دې پښتنې په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي، یعنی یو د پښتنې حق یعنی ته یوازې زلرم، ته نه لري، ته ښځه یې، ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتې. بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي، دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپل مېرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي، هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي. کوم شرایط چې هلته برابر دي، مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر، او د موږ خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي. څو چې دوی ورسره بلدیږي، دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته، د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده، د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې. دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده، یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي.
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي، له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي. په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري. دویشت کلن شګوفا لنور خبرو سره
رښتیا وایم، زمونږ یو ملګری وه، هغه هم همدغسې وه، نفر په عربو کې و، خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده، عربه ښځه یې کړې ده. نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی، متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي. نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي، بیچارهګي ځان وژنې ته هم آماده و خو نه کېدل. یو تعداد وایي چې ولل ښځې لري ځکه، او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې فایده کړلې نو کور نه خیره ده، خو دلته ما ساتیر سي. کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي، د خپل کورنۍ خبرې، د مورګنۍ، د پلارګنۍ، د خسرګنۍ، دا ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن. په ښځه کې به کم بوتي وو، خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړه بل ښځه وکړله، مورګنۍ به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده، دای ته بدبختی ده، بد تعلی دي، او همداسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها ښځې ته وایي چې وی تا خاوند لاړه بل ښځې وکړه، ولی ته خود سوي، ته خاص وي، ته خو ښه وي، ته بده وي. یو رواني فشار ده په ښځې باندې، خصوصا که هغه بچي ولري، ماشومان ولري، نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل نو اتمن ته نه برازي نو، یا ته نه بخوشحاله نو، یا هر څه بل بیت د ښځې باندې اچوي چې دا ټول ملامتیا د ښځې ده.
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي،
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کور ودانه په وطن کې پریښی ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک که هغه زه اوسمه که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچی ته باید وګوري، اول خپل کور ودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک، مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغتيږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تیرې، دا به د یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې خبره کوم، ډېر به د یو نامردي او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سخت تا سره هغه اوله مېرمنه تیرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سخت تیرې کړي او بیا ته راځي بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې هغه بچو ټول حق پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې یو ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي، د خاوند ورسره په مالي برخه، یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي، که چیرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري، دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنه یې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانی کوي. خو هیڅ وخت د خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابر چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کیږي بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړی دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پوهېدلی چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه یې ذلیلوي او هغه یې بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پوهېږم دا شعور دوی ته ولې نه ده ورکړی ولې دوی څخه اخیستی ده چې په دې دوی فکر نه شي کولی چې یو میرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل میړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو ښځه لري نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپل میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي هیا خپل میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې نکاح ستا په حق کې وکړي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې 1% نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي
سلامونه پاموکړی یو خبر ته چې دا اوس مختار رسیدلې په کندوز کې نن سهار یو درنا چاودنه شوې ده په دغه ولایت کې د طالبانو امنی قومندانۍ رسنیو ته دغه پیښه تایید کړې ده د قومندانۍ د ویاند جمعالدین خاکسار په حوال راغلی چې چاودنه په کندوز ښار کې د کابل بانک ودانۍ ته څیرمه شوې ده د پیښې د احتمالي تلفاتو په اړه لاڅه جزئیات نه دي خپاره شوي خو ویره شته چې خلکو ته به مرګ ژوبله اوښتي وي د راپورونو په اساس چاودنه داسې وخت شوي چې ګڼو خلکو د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د باندې انتظار کاوه کومې ډلې سمدستي د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په راپورو کې ویل شوي دي چې د دغه برید له امله په کندوز ښار او دې سیمې ته نږدې ګڼه ګوڼه وه او خلکو ترمنځ ویره خپره شوې ده د دغه خبر جزئیات به ورسته هم د ازادي راډیو په نورو پروګرامو کې تاسو ته وړاندې شي
بهر جی به حالت د ځان د حسین لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولې خې دی اغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابی ده د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کوونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فان خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وو ویریږي په ځل کې تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای به یوا بخاره ویلی په صراحت سره واجب تاسو ته ومر منه کافی ده. آیا اوس وخت کې ودسې ولی یا اوس تو وخت کې ودسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مرمنو یا درې وړو مرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسې. په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري، په هیڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وینو الله پاک به دغه شرط نه بیخي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو رتانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سراغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلې دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو وړوکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود، هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت یې ساتلی دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت ته دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکي او بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نه شي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که دا راته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي،
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنا دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څیر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا چې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کوروکانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری مېرمنو داسې، ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمنې په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو د هغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نه شي کولی، کنه پوهېږي. دو دپاره مبارزه په کار ده، په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري، چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سیناریو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته، یا مثال هر دی کې چې هغه موجوده وي، واپس راشه. او که نه راځي، زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو، دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست او خپل خر باندې ناست دی، نه راکته کیږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوئ مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلی دی، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه پکار ده، بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوق غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي. دا دو مسلم حق دی، نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس مونږ مونځ کوو په مونږ مونږ شرمېږو؟ نه، مونږ که نور عبادت کوو په هغه شرمېږو؟ نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږي؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه. په دې لارې کې که ته تکلیف سره مخ شي، خو به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره مونږ او تاسې باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته مړونو دپاره باید کرخه کشي، او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دو هیر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
آزادی ملمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلې اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې مګو تاسو خبر یو، د درې کال را پدې خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه تاسو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمه ته راوکاګل شي او د دېونه د پښتني وشي چې د دېو دغه تبعیض امیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دي. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دېو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عینه زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې
اغه شفافیت او حساب دهی ته وغواړي. ښه، اغه لري ورځل لکه مخکې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوځ خدا کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا ورسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو زما پښتنه تاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي. او خو بل خواته بیا د طالبان حکومت شایو وای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ته کې یادول غواړم اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دایمنلي. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب راسي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغه طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دي، لیکن دغه په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینو نه سرغړونه وکړي او خاص تور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ زکاو او نه منو چې افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او دغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا په کې نیمګړتیاوي وي بیا هغه دغه شادو رپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې او اوس هم د نسوک هیڅ کوم دغه نشي کولای یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
شه چې ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو حقوقو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای شي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا 3 کال نه زیاتر نه سلورم کال مخ په شروع کېدو دی. دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي. هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی، بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دیو چلن چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلای دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده، او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دی ته چې د نړی ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پاموړي وبله خبره دلته دا چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضيه کې د غشکیل هبادونه وایي چې دوی د جنسيتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضيه ورې دوه غشتنه وکړي. پښتنه دغه د چې آی له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی، هغه ته دیو دغه باسونه کړی دي، او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او ته د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري، او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلي دو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس داغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوې دي، او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري، او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب بيداوي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زمون په سیستم کې تغیرات راغلي، یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړي یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي، او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کوم وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاسي بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو، سلامات اوسئ.
انشاء الله، مننه تاسو له
Allah, 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 All مدام استرگو استرگو کی غڑی گی جانان مدام استرگو استرگو کی غڑی